په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي میل مزانګړی پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان د حکومت کورونی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه خپل ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورونی چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلانوي چې افغان کډوال دی تر دوشنبه پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې اورېدل کېږي او ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی چې که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنځم به خبر کړی راغلی د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې دي. د سبب شوی چې هغوی سم مرستې ترلاسه نشي کړی. د سودان پوزوي پلازمین خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوزا او له پوزا د بیل شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورور زلزلې د تایلند بوبخه پلازمینه بینکاک نن یوې زورور زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې او د جرمني د جیو ساينس مرکز ویل زلزله د 10 کیلومتر په ژوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکزي په ګاونډي میانمار کې تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالیه او ځاني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. دا فابریکا ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي، دا د ته ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زارو پیژنې چې د کوم ازایدې.
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیلې د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خوانځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیس څخه فارغ شوم. سمې د کانکور لاله ری ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړی دی. سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په structure engineering کې کړی دا او دویمه ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیوی او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زګړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوې پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوزلاول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي. نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو مینځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا په افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپل بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چیز د کړی دی او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چیز ما ته خپل هیواد راکړ بیر ته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنس کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکه د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او هغه په د کاریف شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسن نه و، ولی هوډ قوي وو، او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې د جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم، د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اول پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو، هغه کسان، هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغه زموږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو، نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په 11 میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوازې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې د پروډکشن کې وی او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وی.
bale سیدی سه وړاند تاسو ویلې چې الته په افغانستان کې کای جنار دی یا ډاکټر دی تورته نور هر هغه ځوان چې په بیل بیل برخه کې په کارون بوختي الته لور ذکر کړی دی په اندازه مرته قدر یې عزت نه و چې باغه مسلک دی ذکر کړی به تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي خپل په دغه مسلک چې کار کوي تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبر کې اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق دی مخ کې هم ویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی ځکه زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لوی سطح باندې وی او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تاته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربی او زمونږ خوبونه خراب کړي هغه د وطني احساس چي دي او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړه وي هغه مونږ نه کړه او دا یو احساس سړی زوربی چې مثلا کچهري هم دا کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړه وي نو ډیر یو په وطني مینی او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړه وي او یو ډیر خو هیڅ مو کړه وي به ډیر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانيت
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونې څه وي
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنل لرو نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتون پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوق ویني ته ډېر زیات شوقونه ویني نو یو ډول حال کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکي نو هغه چیلنجونه هم ډیر زیات او بیا پټول کی ټول ژوند چیلنج دی او باید سړې د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه د پزلری او ارمان غري باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه وتا چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل
ګوري کته سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نن به زه شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه لچ راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کېږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل 50 همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټې ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلې وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې کا نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې په ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروسته کې سیدی سب دندې پنګونې پټړو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې به پنګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوست ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوست دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده کلونه کلونه خواري کړي ده باید توماغه بخش خطر دوه باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او دغه په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل روان